د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې نه غواړي هغه حالت رامنځته شي چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال او د هغه د استعفا وروسته رامنځته شوی و. په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیری له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د همدې خبرونې په پای کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه هم خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي او اورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په خپل نننۍ وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې پیل کړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز یې له منځه وړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د داعش ډلې په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې اترې پیل کړي. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغې کوي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. ارګوای خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په اړه ولسمشر او نور افغان چارواکو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت اړه باز نه ده شوی. افغان ولسمشر په نننۍ وینا کې که څه هم د زلمي خلیلزاد سره خپل لیدنې په اړه مستقیم څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله غواړي، زری غواړي، خو همدارنګه په تدبیر غواړي. هغه وایي پر تدبیر ځکه ټینګار کوي چې نه غواړي پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. ولسمشر غنی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او د ده په وینا خپله افغاني اراده تمثیل کړي.
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان از این ملت سره په یو غږ یو ځای کیږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یوه زماني اړتیا ده او حکومت هڅه کوي چې د یو پلان له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر صفر ته راکم شي. له دې سره په یو وخت د رویټرز خبري اژانس یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قبله ویلي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. د امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاته کړي تېره اونۍ د قطر په خبرو کې مهم پرمختګونه شوي، خو د اوربند لپاره به خبرې اترې دوام وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړمه شپه شوي دي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته په دې بریدونو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوموړي په وینا دا هوایي بریدونه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو سهانو په سیمه کې شوي دي. او خو ملي اردو وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نونس وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په کندهار کې د 215 میوند کلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلي عیسا همدارنګه وویل چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې و وسلوال وژل شوي او درې نور شو بل دي. د 215 ماتم کلي اردو د ویان په خبره په شو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر پټن ځایونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د ورستیو بمی حملو مسؤلیت منلی دی چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي. یوه بمی حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا شوې ده او بله په نایجیریا کې د پوس پر یوه ده. داعش پرون په یوه اعلامیه کې دعا وکړه چې دوو ځان وژونکو په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روانو برید کړی او په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولی دي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي شوی او اتیا نور ټاپیان دي. په عین حال کې په نایجیریا کې د بورنو ایالت په لوګمانی کلی کې هم د داعش د وسلوالې ډلې لخوا برید شوی دی چې د دوی په وینا ډیر سرتیری وژلي، خو د نایجیریا پوځ بیا ویلي یوازې اته سرتیری برسیرن ټاپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بمی چاودنو د یو خبرداري وروسته د دولتي ادارو روغتونونو او ښوونځیو زرګونه کارکوونکي د خپلو کارځایونو پرېښودو ته مجبور شوي. د روسیې خبري اجانس رپورټ ورکړی چې د بمبي برید خبرداری نن د ایمیل په وسیله بېلابېلو ادارو ته استول شوی و. په استول شوي ایمیل کې ویل شوي چې ظاهرا بمونه په هغه دفترونو کې ځای پر ځای شوي چې ایمیلونه ورته استول شوي. رپورټونه وایي له دې خبرداري وروسته د سایبیریا په مختلفو سیمو کې دفترونه خالي کړای شوي دي. او د ایران او جاپان د فوټبال ملي ټیمونه نن د آسیا د فوټبال د اتلولۍ جام په نیمه پایلوبه کې د یو بل په وړاندې میدان ته اوسي. د فوټبال د آسیایي اتلولۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي او نننۍ لوبه به د العین په حزب نزید لوبغالي کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وباوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي دای نه غوړي د سولې پروانو خبرو کې د تیر تاریخ ترخې تجربې تکرار شي. ښاغلی غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای له افغانانو سره خبرو ته کینی.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
په همدې حال کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. په نورو راپورونو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب یو مدافع ټولنه وایي چې د خپلو د دوی څېړنې ښیي چې په تیر 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې له 6500 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او څلوېښت سرتیري د هغو له بنده ژغورلي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالق په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولی دي.
نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم مه هېروئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. افغان ولسمشر نن پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. ښاغلی غنی نن د ملي ټلویزیون لارې ملت ته په وینا کې وویل طالبان دوه لارې لري، یا باید له افغانانو سره خبرو ته کینی او یا باید د جګړې له لارې د پردیو ګټې تعقیبوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام ناوخته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره شریک کړل. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د برنامې یو برخه ده چې مالکیت د افغان حکومت په لاس کې دی. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ ولس ته وینا کوله وویل افغانان سوله غواړي خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. ښاغلی غنی د داود خان او ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته په اشاره سره وویل دی پوهیږي چې له ډاکټر نجیب سره څه وشول. ملګرو ملتونو هغه ته د سولې تضمین ورکړ خو وروسته هر څه په یو نوري بدل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل چې سوله یو اړتیا ده خو د جګړې دوام د پیاوړي افغانستان د جوړېدو مخه نیسي.
د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او د جنگ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو وښتنو ته لبیک وایي او دولت سره جدی مذاکرات پیل کړي.
دی وایي دا باید هیر نشي چې د جګړې قربانیان افغانان دي او د سولې واګې هم باید د دوی په لاس کې وي. ښاغلی غنی ویل په افغانستان کې د بهرنیانو موجودیت د نړیوالې او دوه اړخیزي پریکړې په اساس دی او هیڅ افغان نه غواړي چې په دې هیواد کې بهرنیان د زیات وخت لپاره پاتې شي. نوموړي ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیانو حضور د یو منظم پلان له مخې صفر ته راښکته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، په افغانستان کې د موقت حکومت په رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او وی ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د ده صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړی خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد وویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایانو سره هیڅ ډول پریکړې ته نه دي رسیدلي. خو تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپلو ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي د بهرنیو ځواکونو په اړه به هر ډول پریکړه په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلي چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به د فبروري پر 15مه بیا سره کینی. که څه هم خلیلزاد ویلي چې رواني هڅې بین الافغاني خبرو ته د زمینی د برابرولو هڅه ده خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت سرپرست حکمت الله زیمی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي. د هغې پختګۍ نه وروسته بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو دی چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین چې په سیاسي نظام باندې بحث کیږي په اساسي قانون باندې بحث کیږي هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب.
افغان حکومت وایي د امریکا هڅه دا ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او له هېواده د جګړې ټغر ټولولو ته زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د چارواکي ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. طالبانو او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د قطر په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو رویټرز خبري اژانس د دې امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي دواړو خواوو تر اوسه د کومې موافقې طرحه نه ده وروستۍ کړې. یاد شوي امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو دی زیاتوي چې د اوربند او د هغه د وخت په اړه نورو خبرو ته هم اړتیا شته. د چارواکي ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به د اوربند له ټینګېدو مخکې ونه وځي. اوس پوښتنه دا ده چې که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو څه به پېښ شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له غړي خالد پښتون سره خبرې کړې دي. ښاغلی پښتون، لومړی د پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره دا وخت مناسب دی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بهمنی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي جګیا دوی د افغانستان سره نظامی تړون لري، امنیتی تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا استنګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مزا کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک وایي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان، چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې، چې دوی دا تصامیم خپله نیسي. خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوئ یوازې هغوی چې ستاسې په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده، او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
بجے کی چک نسته اغه ملک هم د خپل سر ندی، اغه ملک هم تاسو خبر یاست چیر ورځ د امریکا په مطبوعاتو کې د انګلستان په مطبوعاتو کې 5 میلیارډ ډالر د رسولي په مقابل کې غوښتي دي، چې دغه پیسو سه 1 میلیارډ ډالر دی ته وړ مورد رسیدلی دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین ملي جامعې ته تعهدات لري. بین ملي جامعې په دې کې مکلفه ده، ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیان هم باید تضمین شي.
د دې ترڅنګ چې سوله تضمینیږي، ښاغلی پښتون، د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي؟ ځکه غیر له طالبانو د ګاونډیو هیوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او د په کتو سره ټول ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یوه اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشردابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کی، هم د تربیه په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانېږي. ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی، طالبان به خدای په خلا کې هغوی به راسي په وطن کې به کښېني، آیا له طالبانو به په خلایني سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري یې د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي. که هغوی فعاله سي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمن وي چې دوی په تنهایی سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کې وجنګېږي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتونو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د سولې اړوند په روانو خبرو کې رسنۍ او د بیان ازادي څنډې ته شوي او هیر شوي دي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د سولې له مذاکره کوونکو وغوښتل چې په دې خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی هم نن په خپله وینا کې وویل چې د سولې په پروسه کې د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو د اساسي حقونو ارزښتونه په پام کې نیول کېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي د سولې د خبرو په پروسه کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ته ځای ورکړل شي او د دغو خبرو ټول جریان دې له رسنیو سره شریک شي. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د زلمي خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ د څو دوره مذاکراتو په لړ کې دغه لاسته راوړنې څنډې ته شوې دي. ښاغلي خلوتګر د سولې د مذاکره کوونکو نه د دغې ادارې غوښتنې داسې څرګندې کړې:
آزادی بیان به عنوان یک ارزش قابل حراست
د بیان ازادۍ ته باید د یو ارزښ په توګه په هر هغه سند کې چې د سولې د خبرو پایلې پکې نغښتي بې ځای ورکړل شي. دویم دا چې د سولې د خبرو په پای کې چې د سولې د رامنځته کېدو لامل ګرځي د افغانستان د رسنیو کورنۍ ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ یو تضمین ورکړل شي. دریم دا چې رسنۍ باید د سولې اړوند خبرو له جزئیاتو چې که د دغې پروسې په زیان نه تمامېږي هم پوه شي.
ښاغلي خلوتګر دا هم وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید د هیڅ بې سوله ییزې هوکړې پر بنسټ ونه بخل شي او په خبره یې د افغانستان حکومت او ښکېلې غاړې دې دغه حکم په پام کې ولري. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره د خبرو څلور پړاوونه پای ته ورسول او د وروستي پړاو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره یې تېره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ د یو پیغام له لارې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې په دغه پروسه کې به د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو اساسي حقونه خوندي شي.
تعهد ما این است که صلح را تامین میکنیم.
زمون ژمنه دا ده چې سوله ټینګه کړو او د هر ډول فاجعې او پاشیدلو مخنیوی وکړو. خو ځینې ارزښتونه شته چې بحث ته اړتیا نه لري، لکه ملي یووالی، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، قوي او کارمند مرکزي دولت او د هیواد د وګړو اساسي حقونه.
له دې سره یو شمېر خبریالان وایي که د سولې د خبرو په پروسه کې د رسنیو او د بیان ازادي ته ارزښت ورنه کړل شي، له کار او دندې سره به د دوی په مینه او لیوالتیا اغېز وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي هیڅ یو حرکت باید د آزاد رسنیو د فعالیتونو د محدودولو لامل ونه ګرځي، داسې حرکت چې د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې یې په پایله کې له منځه ولاړې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ نوې څېړنه ښایي چې په 2008 میلادي کال کې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې له 6500 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. د دوی خبرې غونډې ته په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ ورغلې وه او جزئیات یې وړاندې کوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې تازه موندنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 2615 تنه وژل شوي او 4022 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې تر ډېره ښځې او ماشومان دي.
2013 کال واقعا د ملکي خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6500 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2615 کسان شهیدان شوي دي او 4022 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
د دغې ادارې د موندنو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله د دولت ضد ډلو ته منسوب شوي، چې 3.3% په وسله والو طالبانو پورې، 16.3% په داعش ډلې او 20.4% نورې په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې موندنې ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي چې په نتیجه کې 1340 ملکی وګړي وژل شوي او 1680 نور ټپیان شوي دي، چې په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو ادارو د ملکي مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشر حقونو د سار سازمان بیا ویلي د 2013 میلادي کال ل جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نخټو او عملیاتو پر مهال تر 10000 ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرو پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړې او تر ډېره یې شی اقلیت په نښه کړې. د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالانو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو تاسو سره ندی ویلي، خو مخکې له دې دا شان ادعا په اړه ویلي چې دوی یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په روان 2019 میلادي کال کې پر داسې طرحو کار وکړي چې د ملکي مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت پخوانی ویان او د چارو کارپوه محمد رادمنش ویل د ملکي تلفاتو یو لامل په کور دننه مداخلې دي.
تلفات ملکي در جنگ ها،
ملکي تلفات په خوشینۍ سره چې جګړه کې رامنځته کیږي، خو پښتنه دا ده چې څه باید وشي تر څو له ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. ولې دغه ملکي تلفات رامنځته شوي؟ ولې تر اوسه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره کار نه شوی؟ دا ځکه چې د هیواد په کورنیو چارو کې مداخلې روانې دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکي تلفاتو د کمیدو لپاره په عملیاتو کې له خپلو ټولو هڅو کار اخلي. طالبانو هم مخکې له دې ویلي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي.
تاسو لا پیغامونو
زه لا لایم د کندهار خبرې کوم. پر رئیس جمهور ته د ما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي، د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور مسیچ ورسوي دي، د بندو پیسې چې ورسوي دي، د دولو پیسې چې ورسوي دي، دلته ورور غواګانې ورکې شوي دي، بزي وهغه کوم شان مسیچ راغلي دي، هغه ورور ګرد څو کسان وړي دي. نو د دغه په هکله باندې ورور چې یو سرنوال وټاکي، سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي. ورور دغه خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو اریزی اخلي. ورور هغه خلک کوم چې اقدار یې تکو هغه اقدار ته ورسي.
زه زابل خبرې کوم. دا زابل ولایت مرکز قلات چیرمه ده، خواریان علاقه کې د اجبیسیم شبکه بیخي کمزورې ده، د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. وروره که دغه ازادي راډیو زموږ غږ ترې ځای ورسي، ډېره مهرباني به وي. وروره دغه د خواریانو خلک خوارانو غږ څوک نه اوري، دا ټول غریبان خلک، د روزانې خلک دي، څکله یو خاص جمع کړو هغه بس ټلیفون کار نه کوي. فعالوالو کې زموږ روپۍ ټولې ختمې شي. دغه زموږ یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده، له ډېره وخته دا ستونزه ده. نو دغه زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرېږدم، دا زموږ غږ ترې ځای ورسوي. مننه. محمد نبیل، زابل.
زه د هرات یو معلول خبرې کوم. دغه د سولې خبرې چې روانې دي، دا موږ ته نیس پال نیس خدای دې په افغانستان کې یو ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو، موږ سولې ته ډېر امید لرو. له دواړو طرفو موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سوله راولي، سوله سره وکړو. موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي، خدای ته سوله غواړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې یو شمیر ورزشکاران د اعتراض لپاره نن د اولمپیک د ملي کمیټې مخې ته راټول شوي وو، او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونونو د نورو فدراسیونونو حقونه هم خوړل شوي.
همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د ډیورند پر کرښه په پرتو سیمو کې پر سرحدي ځواکونو عوامو خلکو لارې بندې کړې دي.
په ټول د لسو کلونو کې په دې خلکو باندې زمینداری بندې شوې دي او وایي اکمالات هم ورته په هغه ټیم چې د دې ضرورتونه یې نه کېږي ورته.
د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدر من اورېدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړاو ولسته په خپل وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کښېني. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغه کوي چې پرون ماښام یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن له استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. زلمی خلیلزاد بیا د نیویارک ټایمز سره نن په یوې تازه مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اصول کې د یو تفاهم په چوکاټ سلا شوه، خو دا تفاهم لا نهایي شوه نه دی او په ځینو برخو کې نور کار ته اړتیا لري. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز له منځه وړی او د چارواکو په وینا په دغه هوایي بریدونو کې چې دا مرکز پکې له منځه وړل شوی 19 وسلوال وژل شوي. ملي اردو همدارنګه وایي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې 19 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. د دې بومي حملو په پایله کې په لسګونو کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بومي چاودنو د یو خبرداري وروسته دغلته دولتي ادارې روغتونونه او ښوونځي تړل شوي دي. او د چین په شمال کې یوې محکمې ویلي دي د بشري حقونو یو فعال یې په څه باندې 4 کلن بند محکوم کړی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اوریده. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د یو بل نړیوال کرکټ لوبغالي د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. د دغه هدف لپاره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستنگزي، د ښار جوړولو ازمکه راځي وزارت او کابل کاروالي استازو په ګډون ګډ پلاوی نن د قلعه زمان خان په سیمه کې له ځانګړې شوې ځمکې لیدنه وکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه ځمکه د کابل ښار 14 حوزې قلعه زمان خان کې پرته ده او له پریکړه او څېړلو وروسته امکان شته چې پر یاده یا کومه بله ځمکه د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالی ورغوي. د یادولو ده چې څه موده وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ په کابل کې د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي جوړېدو په مخه یو پلاوي ته دنده ورکړل شوې وه، څو د کابل ښار له یو شمېر سیمو لیدنه وکړي او له هغو وروسته د کرکټ لوبغالي لپاره یو مناسبه ځمکه په ګوته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او اوسنی لوبغالی حضوري چمن ته نږدې پروت دی چې د کرکټ بورډ په وینا د مخ پر زیاتېدونکي کرکټ او لوبو لپاره کفایت نه کوي. د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې راتلونکو لوبو ته د چمتووالي په خاطر نن په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د فوټبال د ساحلي ملي لوبډلې 6 لوبغاړي ګډون کوي او د یوه ایراني روزونکي لخوا روزل کیږي. د وی د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د مارچ په میاشت کې د آسیا د اتلوالي او لاغي وروسته د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د پاکستان لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د 4 لوبو بندیز ولګاوه. ICC دا پریکړه لاغه وروسته کړې چې هغه د سویلي افریقا سره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د سویلي افریقا له لوبغاړي سره د نسلي تعویض نوم کارولی و. سرفراز د لوبې په جریان کې د جنوبي افریقا لوبغاړي ته د کالیا یعنی تور غږ کړی و چې د کرکټ د نړیوال شورا له اصولو مخالف کار دی. سرفراز د لوبډلې د کپتانۍ برسیره د پاکستان وکټ کیپر دی چې د دغه حرکت وروسته بیا له افریقي لوبغاړي رسمي بخنه هم وغوښته. د پاکستان کرکټ بورډ د ICC له دې بندیز وروسته سرفراز بیرته پاکستان ته ورغوښته دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ بیا پیلوو.
افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړی دي او وایي چې څلوېښت تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي. افغان چارواکي همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر یې جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزی سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیري او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تیره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپا چول سوی چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوري وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالق په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفت د یو مهم قمندان په ګډون تروس تثبیت کړی چې خپله منصور خالق دی او که د هغه بل قمندان دی. د هغه په ګډون پنځه تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي دي.
نوري زیاتوي د نیول سوو وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو ایمبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې د برید منی خوایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر علیژلي پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمیر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي نږدې لس کاله کېږي چې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو او هلته د سرحدي ځواکونو پوستو ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو بندې کړي دي. دوی وایي چې له دې کبله دوی او دولتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د روحالله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ په درې ولسوالیو کې درې لارې د ډیورنډ کرخې ته غځېدلې دي. پخوا به پرې هر ورځ په لسګونو موټرو او په سلګونو کسانو تګ راتګ کولو، خو شاوخوا لس کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي.
دا تقریبا د لسو نه زیاتو کلونو د دې موضوع وشو چې زمونږ د کونړ تقریبا درې زمونږ هغه سکرین نقطې دي چې هلته زمونږ سرحدي ځواکونه میړني ځواکونه زمونږ هلته وظیفه اجرا کوي. خو په ټول د لسو کلونو کې په دغه دوران کې په دې خلکو باندې زمینداری بندې شوې دي او وایي اکمالات هم ورته په هغه ټایم چې د دې ضرورتونه نه کېږي ورته.
هغه وایي په پوله پرتو سرتیرو ته یوازې د تګ راتګ او د موادو د انتقال پر مهال ستونزې نه وي موجود، بلکې کله چې کوم ملګری ټپي یا ناروغ شي د هغوی ډاکټر او روغتون ته رسول ورله لټولو ستونزمن او ځورونکی کار وي.
ورسره په څنګ کې زمونږ همدا خلک د تبادلې په وخت کې هم د ستونزو سره مخ شي او د اکمالاتو په وخت کې چې دغه کله اکمالات کېږي هغه هم په دغه پیمانه باندې نه وي چې د دې هغه ستونزې مشکلات هغه هلته حل کړی شي، ولې چې هلته زمونږ پرسونل زیات دی. زمونږ شهیدان هلته په هفتو هفتو هلته پراته وي، زمونږ زخمیان هلته په هفتو هفتو پراته وي، حتی بعضې زمونږ زخمیان د ټپونو د لاسه د خپل قیمتي جون د لاسه ورکي.
هغه وایي د دغې ستونزې د پاره یې ګڼو مسؤلینو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د تیرې شنبې په ورځ کونړ ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد راغلی و. په هماغه ورځ ورسره ازادي راډیو په کونړ کې د سرحدي پولیسو ستونزې شریکې کړي. هغه ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د حل لپاره به کار وکړي.
موږ باید له دفاعي حالت ووځو او د موږ اول کار هم دغه ده چې په هغه نقاطو کې چې لارې بندې دي هغه باید خلاص شي. انشاءالله څه موده او وخت به نیسي او دا کار به کوو.
خلک په دې هیله و چې دفاع وزارت کې د سرحدي پولیسو داخلېدو سره به یې تر ډیره حده د اکمالاتو او انتقال مشکلات حل شي، خو تر اوسه هم د ډیورنډ پر کرخه پراته سرتیري د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې وړاندې هم ازادي راډیو څو ځله په ناواپاس غاخې کنډو او بینشی کې د پرتو افغان پولیساتو ستونزې اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړې وي. هغوی تل ورسره د ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو تر دې دمه داسې کوم کوټلی قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت یادو سیمو ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو چارواکي او لوبغاړي ادعا کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي دي. دوی نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي د بهر سفرونو ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ لیږي، نه د وړتیا په بنسټ. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس دا ادعاوې ردوي او د ورزشي بنسټونو له چارواکو غواړي چې له لوبغاړو څخه د شخصي ګټو په مقصد کار نه اخلي. وصل وصال د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي د اولمپیک ملي کمیټې په دوګونی چلند او اړیکو پاللو تورنوي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دغه کمیټې دروازې مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې غوښ وکړ چې که د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین له داشان غیر قانوني کړنو لاس وانخلي، نو دوی به په ټولو ولایتونو کې په لاریونونو لاس پورې کړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس حسین امیدی وایي که څه هم په وار وار خپلې ستونزې د اولمپیک ملي کمیټې له مسؤلینو سره شریک کړي، خو هغوی پرې غوږونه کاڼي کړي او هیڅ اقدام نه دی کړی.
لاس میاس کېږي چې مونږ لګیا یو چې کوم مشکل ستونه په ورزش چې دا عمومي د حال شي. زمونږ یوازې وینا دا نه ده چې دا ورزش بایسکل نه، بلکې مونږ ګورو عمومي مشکل په ورزش کې ده. دا انحصاري شوی دي، مونږ د دې بعد دا انحصاري نه منو، دا زورګوی نه منو.
ښاغلی حمیدی وایي سمو د وړاندې د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د خپلو شخصي اړیکو له مخې یو انجلۍ چې هیڅ په ورزش نه پوهیږي د بایسکل ځغلونې فدراسیون د لوبغاړي په توګه جاپان ته په رسمي سفر ولېږله، خو د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه بیا د جاپان سفر ورزشي نه فرهنګي بولي چې په خبره یې په دغه سفر کې له افغانستانه لسو تنو چې څلورې ښځینه او شپږ نارینه دي ګډون کړی او دوی هغو کسانو ته په دغه سفر کې چانس ورکړی چې د ورزشي پوهې ترڅنګ فرهنګي معلومات او انګلیسي ژبې سره بلدتیا هم ولري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې لوبغاړی عبدالناصر چې په دغه اعتراضي راټولېدنه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه تل د دوی په حقونو سترګې پټې کړي او د وړتیا پر ځای اړیکو ته لومړیتوب ورکړی.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونونو د نورو فدراسیونونو حقونه هم خوړل شوي. رئیس د تربیت بدني په خپل سر باندې جنکیان خارج ته لیږي، طریقه چې هغه حق زموږ ده، باید حق موږ ته راکړي، موږ باید خارج ته لاړ شو. تنها دا نه ده، زموږ د ملي ټیم معاش زر روپۍ ده، باید زموږ معاش لوړ شي. نور داسې زیات مشکلاتونه هم لرو په دې برخه کې.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې رئیس بیا له ورزشي فدراسیونونو سره دوګونه چلند او په بهرنیو سفرونو کې د اړیکو پالل ردوي او ټولو لوبغاړو ته د مساوي حقونو د ورکړې ډاډ ورکوي. حفیظ الله ولی رحیمی وایي ټول ورزشي فعالیتونه د یو ځانګړي فورم له مخې ترسره کیږي او هیڅ چاته د حق نه ورکول کیږي چې د لوبغاړو حقونه تر پښو لاندې کړي.
نه کوم ورزشي ایونت وو، هلته فقط یو کلتوري او فرهنګي سفر وو چې هر څوک په ورزش کې کار کړی دي، نو هماغه امتیاز وو دلوده چې باید لاړ شي. موږ ته دا مربوط نه دي چې د کوم ورزش دي، د چا سره رابط لري، چا سره نه لري. موږ کوشش کوو چې ورزش باید بیرته هغه خپل ځای ونیسي. ورزش د چوکات په اساس ټول فعالیتونه باید تنظیم شي.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپوه ابراهیم مومن بیا په دې باور دی چې د هیواد په زیاترو ورزشي ادارو کې مسؤلین بدلون او اصلاحاتو ته ډېر ژمن نه دي چې دغه چارې د لوبغاړو په لاسته راوړنو ناوړه اغېز کړی دی. ښاغلی مومن وایي که د ورزشي ادارو مسؤلین او مشران د هیواد د ورزش لپاره اساسي کار وکړي او لوبغاړو ته خپل حقوق په سمه توګه ورکړي، نو افغان لوبغاړي به په هر میدان کې د هیواد نوم وځلوي او ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له وړاندې کولو مخکې قدرمن اوریدونکو تاسو رابولم د دې خپرونې د وروستي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد د مرمرو ډبرو د کانونو د کیندنې، پروسس او صادراتو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستراتیژۍ له مخې به له مرمر کانونو د موثرې استفادې، د قانونو د پراختیا او په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو مستقیمو پانګونو لپاره زمینه برابره شي. له دې سره یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې د ستراتیژیو له جوړولو مخکې باید د قانونو امنیت خوندي شي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د مرمرو د ډبرو د کانونو د قانوني کیندنې، سوداګرۍ او په دې برخه کې د روڼوالي او پانګونې لپاره له سوداګرۍ وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مرمرو ستراتیژي د صنعت او تجارت وزارت سره مشترکه جوړه کړې ده. دې ستراتیژي کې مونږ د دې سکتور د انکشاف، د سکتور نه د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره زمینه برابرول. په دې ستراتیژي کې تخ تجارت او مختلفو تخونو نظریات هم اخیستل شوي دي ترڅو مونږ یو جامع ستراتیژي ولرو چې د خونو یا د صدر وارد کوونکو یا هم سرمایه گزاران چې په دې برخه کې کیل دي د دوی لپاره سهولتونه ایجاد شي.
د نوموړي په خبره د دغه ستراتیژي لمخې به په هیواد کې د ننه هم کیندنه او هم پروسس وشي، چې له دې سره به د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه، سوداګري او نور هیوادونو ته د صادراتو کچه هم پراخه شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو کانونه په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې موجود دي او 350 میلیارد ډالرو ارزښت لري. همداشان د ټول هیواد په کچه د مرمرو د ډبرو په برخه کې 130 شرکتونو تر 80 میلیونو ډالر پورې پانګونه کړې ده. د کیندنې په برخه کې 15 او د پروسس په برخه کې بیا 108 شرکتونه فعالیت کوي. له دې وړاندې د افغانستان کانونه او صنعتي منرالونه د خامو توکو په توګه نورو هیوادونو ته صادرېدل. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د حکومت له کنټرول وتلي دي او زورواکي او وسلوال حاکم دي، دغه کانونه په غیر قانوني او غیر حرفوي ډول رایستل کیږي او نورو هیوادونو ته لکه پاکستان ته انتقالیږي، چې ډیری وختونه خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. په وروستۍ پیښه کې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د خویدو له کبله شاوخوا 13 تنه وژل شول. تیر کال په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په کان کې ګڼ شمېر کارګرانو ته مرګ ژوبله واوښته. که د قانون د غیر قانوني کیندنې مخه ونه نیول شي او د قانون امنیت خوندي نه شي، دا ډول ستراتیژي به هیڅ ګټه ونه لري. له دې ډلې اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
پلان جوړول به په دې صورت کې چندان ګټور نه وي، ځکه د مرمرو ډبرې ډېرې په هغو سیمو کې موجودې دي چې د افغان دولت تر ولکې لاندې نه دي او ډېر کله ترې قاچاقبران او تراګر او د دولت ضد مخالفین ته مالي منبع په توګه کار اخلي.
ښاغلی سیحون دا هم وویل حکومت باید په ټول هیواد کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، امنیت خوندي او د قانون د قراردادونو په برخه کې روڼوالی رامنځته کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو کلی زر غاګونا.
یو کلی زر غاګونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاګونا په ډراما کې مو واوریدل چې د مساګل په مشوره خدای داد خپل امیدواره میرمنه کلینیک ته بیولې و. مساګل خوشاله و، خپل مور سنم ګلې ته یې ویل دعا راته کوه چې نور هم هوښیار شم او ډېرو خلکو ته ښې ښې لارې وښیم. اوس به واورو چې نازیا او ترور بیبي د چا په لیدو حیرانېږي.
نازی تیغ نراتا دیر اتاو دخ کارستوا اصلا چه پاس در نووز وزی
ترور بی بی ورطا می پام ده اندران اس وزی
ما به چه بل وقت دی پو غرون و باندو که دوده نو پخه کردی ای نغاری که دی لرگیم دیرا چه بولی کنه
خمه مکوه تروره نگوره دا پور تا غر لوه چه لرگویو او بوتو دک دی
ای مکوه نازی لوری دی لرگویو خوش سوزاو نمو بال لری او رختیا څنګه دې د باندو ژوند دی خوښ شو کنه
او دې مخخ شو د شاو خو کېږدی دا د ورو غګونه توم بر خواګره باندې لګي چې مکه پختنه
ای خای نازو ګلی زما د زړه خبره دی وکړه چې ما شو ما وم په دې ورپور تو غرونه کې مې ډېرې مېږې ورې سره ولیدي
ورې ترورې
هسه راپورې خاندي
زما خو اوس درته پام شو ته خو سم دمه کوچه یې د کوچیانو غوندې خبرې کوې
اخلا خود کوچه یم دا خو چې د ګل محمد پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم که نه شپه ورځ به مو مزلې کولې چې مېږه به ناروغه سوه دست می پوگراره بلا
اونو چوک چکرو تو غری خوری میگو پسونه بم پوگو آروی
چه ده سه ده تم سر للن کوچه سوی
وی ترور بی بی کوچی توب تا خوزو خوشحال آیم خو ناروغی میگی چه چه وره وره بم پوگو نشم وره
خیر دا ورو رو با تکره سی و پیده
ترور بی بی زن پیگم چه گل ماما زو تو والی دلتا دخره لامن تراوستو کیگ دهی را تاو دراولا
سر را پسی گرزاوا خپل جوان کوا دا مم خپلا مینه دا یو چوش پیو رازی بدل کم کوا تو بو گورا سیری گیا ای نازی لوری دا چند که ده سپای چه تا غدیگی ما تا خدا سر دیر خرور معلومیگی
تا صبر چه دکی ده لما خیو گورم اوهو ترور بی بی دا چه کسه دا
ولی چه خبر را دا
دا خو چه تا پتا کوچانه پیغل پاس پرا دا او دی خوی اصرا روان کرده ده
ګلې حاضر دې پد مژه یو خبره درته وکم
هو وای خدای ته دا ستی ویل
هاسي او ما ویل چې پښتنه به ول نه کله وا او چې اوس خو بل ما سره جوت نه وی
او تا کلی کو کړه تاسو له باندې خبرې وګوره لچته پښتنه وکم
خو سکه ما ګل پری او ما ویل چې ما اوس تاله زر غنتو تینا ما اوس تاله نازولی ما شوم نه به پښتنه کړه وا اوس خو خوشاله وی چې تم کې دې نکته راوستي
دا خبر ما کوا دا خالق پسوی چې دا خزو خوان سم را ساده دی اخه دا ډاکټر را روانه ده مخکې ځان وکتلم وایل چې د ماشوم پته به ملګي چې خدای کنه ته صبر چې اوس وای
ډاکټر صاحب په دوار لاسونو سلام درته کوم
وعلیکم سلام ته مهرباني وکه اکینه چې کوم دارو ورته پکار وی هغه ټول ورته خیم رختیا زیره می در بندی ماشوم مخاف ساتمنده
اوی پیمان خوشحاله شه زیره دویم پا گل بدل شه
گل پری پا یا او گل نه پا زرونو گلو ده ده زیره بدل شی
کور مودن یو بل خبرم ایم کولا
باز را ده باد باشه یو خبره چه سل خبره خواه که
دا میویل چه میرمنه ده گیله کری و چه کلینیک تای نپری خودم که چنگه گل پری
دای دی بخفل زواب وایی
داکتر سایبه آقا خمیزو که کلینیک تانا پری خودا چه یو خبره وا
ده چه چی خبره
خوزا شرمیگم ای گل پری زود بعد مشه تی ورته وایا
نو زه څه پویګم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده تی په خپل ورته وایه کنه
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده ما وی هسې نه چې په کلینیک کې راته وایي چې هسې خوشې چټي کلینیک ته راغلی یی مېرمنه دې امیندواره نه ده
نه نه دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي خو ګوره خدای داده خو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته که نه ماشوم ته هم خطر و او دې ته هم
شکر چه ده موسی اربل می و منلا کنا شد پد مشا زخو غرق و مغرق
گورا ده خبر میزه که اکڑا چستا میرمنی تا وقت پو وقت واکسین پکاریگی ماشون با ماینه کیگی چی چنگ دای
وایم چی پنی مش پا مو وای راوالم بایزره ده باد مشا
دامتر صاحب اکل نیتا خوبا کلا کلا رازم خواد نویل چی پا کور کسا داوما و خورم که چنگ
دای سیوکا چی پا کور که خخ واره خورا درانه شان با نو پورتا کوی او گورا پا خپل سر با هیز داوام نخوری
وی سر سر چون رخ کل خان دی لیلا دا چوک دا
لورکه ایمی و بلقیسا داسی خوشحالا دا چرتول او رازی پخنده تیرا کلا
خواه شکر ده ما شموانو خنده ده طوله ده خوشحالی نکده زخوایم چی ورکتون تا بخوشحالوی
هو پا خدای حال تایل نور ما شموانو سره خصات تیر دی طیبه باور دیوشا چه پا هر منزه که در تا دعاوی کوام لیلا چه طیبه تا دعاوی کوی ولی ما تا نکوی ملیه دست دا چه طیبه پا مونگ او تاسو دیر حق لری در طول خزینه و مامورینو پسان که وداری دا او نام خدای دیوی کامیاب هم شوا
نه نه دا کامیابی عوازی زمان نده وای پیو گل نپسر لی کیگی که تاسو مملا نوی تڑلی نو کامیابی دیر لره و
طیبه ما خواسی للیلا سر ٹوکی وکڑی تا پر اختیاد مشورتوب جوار لره زین خالق پزان زحمت تیروی پا خپلو کارونو که اخلاص کوی حقا دی چه خدای پاکیم خپل مقصد ترسوی لیلا تو گوره دا تفتیش پر یاسد که دا خزو لفار دل منزه زای دا دوڑی خوڑلو زای او ما شمان دای وڑکتون دا ټول دا طیبه لبرکت دی
کور ودم دست پاس نیک نظر دی خلما سرا یو بل ارمانم دی
کم ارمان؟
خدای دیو که چیز مگده اداری غنده پا نارو ادارو کن ده خجا اکنو تا پا هموشی
انشالا هم داسی بکیگی پیو کتاب که ملوستی و چلیوی بلی او روخانی شمی نه پا سلگونم ری شمی بلی دیشی
واح نام خدای دا چون رخ کلی خبره پر اختیام چه دا یو وطن ده خلکو ترمند یو زروالا یو بل تدرانوی وی خلکو تا یه لوی خوشالی او لوی برای پا نصیب کیگی
اصلا ما سو چورتونه وهی مخیطا می انگور در تا ایخی دی ایس ور تا گوریم نه
صابر کاکا نیخورم
ولی پندو خوراک را تا ناسته که چه
تر اغو چیز ما خبرمو نوی منلی ستاسو پا کور که با پتسشی چا کم نکم
ستا کما خبر از وی جانا
صابر کاکا اغا خبر تا تا خم معلومه دا دا چور از اکیگی چی میرمن می گلاله دل تر اغلی دا که دا خبر او زنگیگی خدای ما که خبگان براشی
اسلاما دی خبری تا زم پندیخ نکیم
خو لندیخنو با چه جور شی؟
پویگم چی لندیخنو چه نجوریگی کوری ودان دوستان او خپلوانم راغلی و
نو تاسو بیا دوستان او خبرم نمانای؟
منوی ولی بای نمانو
نو چی منوی خو بسم الله که هم دا وست گلالی را سرزی چی لانجا خود سشی؟
گلالی با ولی ندر سرزی زوی جانا خپل کوری دای خو خبر بلا دا
نو دا بلا کوم خبر دا چی دا گلالی دا تک مخینی ولی دا
اغا دوستان چی راغلی و ویلی چی لخان صاحب دلو خان سرمم لیدلی دی
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده نه پویګم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوي
څه وایم اسلام زویا زینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي
نو تاسو خو بل هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره لیدلې کتلې دي
هو ټولې خبرې راته کړې دي ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و
نو بیا خو خبره خلاصه ده اسې خوش اندېښنې ولې درته اچوي
خبره خلاصه ده زوی جانه خو خان صاحب داسی سرای دی چه سوگ پوهو او نه نپویگی لواده مخکه لگلالی سر قول کرده و چه مکتب تا بای پریدی خو پخپل قول خاوری واره ولی
چه داسی دنو دخده پامان زده نلاره
اسلاما چه کوی تلک صبر چه زمی لگلالی لور سر دا خبره یاده کم چه اغا چه پکی وایی
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمن ګلپری کلینیک ته راوستې وه چې د میرمنې او د راتلونکي ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. بایده دی چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمېره را ولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي.